द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
علیکم ګرانور دن کو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:00 بجې، افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:00 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم. بول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان نبی منتخب پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوه ویلي پوځ به د قبایلي اولس سره کلک کولاړ وي او په قبایلي سیمه کې یو شان ترقۍ راوستو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي. د شام پوځ او اتحادي وسلوال د ګل پورز د الیپو ښار مشرقي برخې ته ننوتي او مخالف یاغیان د خپل اخري مرکزونو دفاع کوي. او د امریکای کانګرس دواړه ایوانونو کې د استخباراتي چارو کمیټو د هغه تورونو پلټنې شروع کړې دي چې وروسته منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د ګټې لپاره د امریکای صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او سوکشي د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي پوځ به د قبایلي اولس سره کلک ولاړ وي او په ټوله قبایلي علاقه کې یو شان ترقۍ راوستو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي. نوی منتخب شوی پوځي مشر دا خبرې د پېښور پوځي هډکوارټر کې کړي. هلته نوموړي ته د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او ملکن ډویژن امنیتي وضعې په اړه تفصیل وړاندې کړل شوی دی. جنرال باجوه ویلي په قبایلي سیمو کې ترلاسه کړل شوو ګټو مضبوطولو او د سیمې ثبات لپاره به پوځ د کوم فرق په غیر عملیات کوي. غربي نړۍ او افغانستان په پاکستان تورونه لګوي چې په خپله خاوره حقاني ډلې او ځینې طالب توندلارو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د پاکستان پنجاب صوبه کې د قهر ټک مظاهره چانو د ګل پورس په چکوال کې د احمدي ډلې په عبادت خانه حمله کړې. پولیسو مظاهره چان د دغه ځای نه وروستو په زور لري کړي دي. د جماعت احمدی یا پاکستان ویان سلیم الدین بولی د خوب شازرو پورې کسان د دې په عبادت خانه ورغلي او په دې د ګټو او ډزو سره حمله کړې. د شام پوس او اتحادی وسلوال د الیپو ښار مشرقي برخې ته ننوتي او د حکومت مخالف یاغیان خپل اخري مرکزونو دفاع کوي. شام پوس د ګل پورز دا وکړي چې د مشرقي الیپو اتنبي برخه حکومتي ځواکونو قبضه کړي. حکومت مخالف وسلوال د ګل پورز د مشرقي الیپو د شپږ نورو برخونه د حکومتي ځواکونو د دباو له وجې وتلي دي. برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سارنې ډلې ډایرکټر رامي عبدالرحمن ویلي د الیپو ښار د جنگ اخري پړاو شروع شوی دی. د امریکای کانګرس دواړه ایوانونو کې د استخباراتي چارو کمیټو د هغه تورونو پلټنې شروع کړې دي چې وروسته منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د ګټې لپاره د امریکای صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته د وړاندې د سی آی اے هغه رپورټ د خندا ډک بللی دی چې پکې ویل شوی وروسته نوموړي د ګټې لپاره د ډیموکرات او ریپبلیکن پارټو قومي کمیټو د کمپیوټرو نظام باندې حمله کړې او د هغې نه معلومات غلا کړي. د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوټیرس د ګل پورز د ملګرو ملتونو نه هم سیکرټری جنرال په حیث د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی. نوموړي د جنرال اسمبلی غړو هیوادونو ته ویلي د ملګرو ملتونو ادارې ته د نړۍ مسلو حل کولو لپاره ښه او مؤثره کردار لوبول پکار دي. 80 کلن پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پخوانی مشر ویلي ملګرو ملتونو له د ځان بدلولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر ټولو غټه کمزوري د نړۍ مسلو مخه نیولو کې ناکامي ده. او د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر اسرائیل ته د دوه جدید جنگي جهازونو F-35 ورکولو لپاره دغه هیواد ته د ګل پورز ورغلی. اسرائیل د هغه یو شمېر ملکونو نه دی چې د F-35 جنگي جهازونو آرډر یې ورکړی او د ټولو 50 جهازونو اخستو پلان لري. ایش کارټر ویلي امریکا به اسرائیل ته تر ټولو عصري پوځي صلاحیتونه ورکوي او دا چې د دواړه ملکونو پوځي تعلقات د تر هر وخت نه زیات مضبوط دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو اوریدل او اوس راځو د ریپورټونو اړخته. د پاکستان فوجي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې فوج به د قبایلي اولس سره کلک ولاړ وي او په ټوله قبایلي علاقه کې یو شان ترقی راوستلو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا خبرې په یو داسې وخت باندې کړې دي چې قبایلي علاقو کې د ترقی کارونه د ملک د نورو برخو په نسبت ډیر کم شوي دي. خلک د غربت لاندې ژوند تیروي، د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او د فوجي عملیاتو له وجې اوس هم په لکونو خلک په پردو ځایونو کې خپل ژوند تیروي، یعنی د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د خلکو کاروبارونه هم تباه شوي دي او د کاروبار مرکزونه د پوځي عملیاتو په وخت باندې وران کړل شوي هم دي. په پوځي عملیاتو کې یو رپورټ په تاسو ته منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د پاکستان قبایلي سیمې د خلکو سره به ودرېږي چې حکومت دغل تګر د سیمه کې ترقیاتي کارونه ترسره کړي. دا خبره د فوج د اطلاعاتو څانګې په جاري شوې بیانیه کې کړې ده. د فوج د مشر لخوا دا بیان په پیښور کې د کور کمانډر دفتر ته د سفر په وخت مخې ته راغلی، چېرته چې د تا په قبایلي سیمه خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې په موجوده امنیتي صورتحال باندې تفصیل وړاندې کړی شو. جنرال باجوا ویلي چې د کامبینګ اپریشن یا د ګمنځولو عملیات به د استخباراتي معلوماتو پر اساس بغیر د کوم فرق سیمه کې د ثبات او د وړاندې ترلاسه کړل شوو ګټو پر ځای ساتلو لپاره کیږي. د پوز مشر جنرال باجوا د پوز لخوا په قبایلي سیمو کې ترلاسه کړل شوو ګټو باندې تسلی وښوده شوه. په جاري شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې د پوز مشر ویلي د ترخګرو اډې او دوی ته مرسته ورکوونکي که هغه په خاریو کې ولې نه وي، که هر څومره وخت ور باندې لګي پر ضد به یې پوره کوشش کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر ون، ضرب عصب او دغه یو شمیر نورو نمونو باندې عملیات د پوز لخوا په تیرو کلونو کې ترسره کړی شوي دي، چې له کبله یې تر دیر شو لکو پورې عام قبایلي خلک بې کوره شول او بې د کومو مرستو د خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاعو او پیښور ښار کې تر کلونو وساتلی شول. د دغه قبایلي خلکو وروستو پاتې کورونه، کلي، جوماتونه، دوکانونه او بازارونه په بمباریو کې لوټي لوټي کړی شول او هره ورځ د پوځ لخوا د وژل شوو وسلوالو شمیره د لسو نه تر سلو پورې وښودل شوه. خو د دغه وژل شوو وسلوالو مړي نه میډیا ته ښکاره کړی شوي، نه یې قامیت ښکاره کړی شوی دی او نه کوم په دغو کې هغه وسلوال مشران وژلی شوي کوم چې د پاکستان او بالخصوص خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې تر 2000 پورې د پښتنو په بمی چاودنو کې ذمواري په ښکاره میډیا ته منلې دي. د کډوالو د واپسۍ اعلانات وشول خو ستانه شو قبایلي خلکو خپل کورونه او بازارونه وران ولیدل او د ژوند کولو هیڅ وسیلې ورته پاتې نه وي. بلخوا د بیکوره شو کډوالو پر سر ځایي میډیا او څېړنکار وایي چې په اربونو مرستې د پاکستان واکمنو او بالخصوص پوځ ترلاسه کړي، خو په دغه کې 10% هم قبایلو ته نه دي رسیدلي. د افغان طالبانو او القاعده ستر مشران د پاکستان په خاوره وجل شوي او یا اوس هم د ملک په ځینې برخو کې شتون لري، خو د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک په بله کومه صوبه کې پوځي عملیات د جنگي جازونو یا ټینکونو او یا د بمباری په شکل نه دي ترسره کړی شوي. د پنجاب په ځینې برخو کې د چاپامار عملیاتو ذکر وخت په وخت شوی، خو دغلته یو کس هم نه پکړه شوی او نه د عملیاتو په وخت د چا کور یا بازار روان کړی شوی دی. د پاکستان د ځینې کلدم تنظیمونو مشران په ښکاره د پنجاب او سندھ په لوی لوی ښارونو کې جلسې کوي، خو تر اوسه پرې امنیتي ادارو لاس نه دی اچولی. په افغانستان کې د افغان طالبانو په فعالیتونو اسلام آباد ته د ګوته نیولو په صورت کې همیش له پاکستان په افغانستان تور پورې کړی چې د پاکستانی طالبانو ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې فعالیتونه کوي، خو افغانستان هر وار دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پاکستان د تیر دیرشو یا څلوېښتو کالو راهسې د سټریټیجیک اینډ ډیپت پالیسۍ پر ځای ساتلې او د ګاونډي ملکونو پر ضد په خپله خاوره وسلوال تنظیمونو ته اډې ورکوي. دا بحثونه ډیر په مطبوعاتو کې د څېړنکارانو لخوا څېړل شوي او تیره هفته د پاکستان په امریکا او عراق کې پاتې شوي سفیر اشرف جهانګیر قاضي هم په ډان ورځپاڼه کې خپل لیکل شوي آرټیکل کې ویلي وو چې د پاکستان خارجه پالیسیو ته ضرورت دی چې بدل شي، ګنې د ملک راتلونکی به نور هم د موجوده نه زیات خراب وي. د ویلي د چین سره د لوی اقتصادي لارې نه فایده په هغه صورت کې پاکستان اخستی شي کله چې دوی د خپل ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې ولري.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس راځو په پاکستان کې. د پاکستان پنجاب صوبه کې په چکوال سیمه کې د قهر ډک مظاهره چانو د ګل په ورځ د احمدي ډلې عبادتخانه باندې حمله کړې ده. په دې باندې ډزې هم کړې ده غلطه او د ګټو خښتو ګزارونه هم پکړې دي او ځینې برخو ته یې ور هم د دغه چې کومه ودانۍ ده د هغې ورچولې دی. په پاکستان کې دا کوم اول ځل نه دی. اقلیتي ډلې او بیا په خصوصي توګه باندې د احمدي فرقې خلک وخت په وخت باندې په نښه کېږي او ځینې پکې وژلې شوي هم دي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیبه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پنجاب چکوال ښار کې د احمدیانو د عبادت پر ځای نږدې زرو تنانو برید کړی دی او احمدي فرقې خلک د ځای نه وستلو پسې د عبادت پر ځای قبضه کړې ده. د چکوال دلمیال کې د احمدیانو د جومات یا عبادت ځای د سلو کالو نه زیات وخت نه موجود وو. د احمدي فرقې وایاند سلیم الدین وینا ده برید کوونکي چې زر نه زیات تنان وو دوی وړاندې ډزې کړې دي او جومات نه یې خلک وستلی دي او قبضه یې پرې کړې ده. دوی وی د برید کوونکو وینا وه چې احمدیان پاکستان کې غیر مسلمه ګرځول شوي دي ځکه په دې جومات اوس د دوی څه حق نه دی پاتې. سلیم الدین وی د ډزو له وجې جومات کې موجود یو تن دومره یریدلې دی چې د زړه بیمارۍ په وجه په موقع مړ شوی دی.
مسجد ہے سو سال پرانی، سو سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے، اس کے اوپر انہوں نے آج اٹیک کیا کہ اور یہ کہ یہ ہماری مسجد ہے، پرانی مسجد تھی، ان کو غیر مسلم کرا دے دیا ہے، اب اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیں. اس ایشو پہ انہوں نے حملہ کیا، وہاں پہ 6000 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے آ کے اٹیک کیا، عملاً وہ انہوں نے طاقت کے زور پہ قبضہ کر لیا.
سلیم الدین وحید زمو جماعت کو اوبرید کون کو وینا وا چې احمدیان پاکستان کے غیر مسلمانان ګرځول شوی دی زکه په دې جماعت اوس د دوی حق نه دی او دا جماعت یې مونږ نه قبضه کړی دی. سلیم الدین دا هم وای د کړي کې موجود احمدی فرقه خلک کورونه کې گیر شوی دی او ژوند ته خطر دی. سره زوړاندې پنجاب پولیسو سلور احمدیان په دې تور نیولې وو چې دوی بغیر اجازه مواد چاپ کولو. د پنجاب پولیس لخوا د ګام امریکا هم تنقید کړی وو. کال 1904 اویا دلته موجود احمدیان غیر مسلمانان ګرځول شوی وو او دوی ته دا اجازه نشته چې خپل عبادت ځای ته د جمعه نوم ورکړي یا بیا اذان ووایي. دوی ته ځان ته مسلمان ویلو اجازه هم نه دی ورکړی شوی. دغه شان د دوی قبرونو باندې هم د کلمو یا آیتونو لیکلو اجازه نشته او ډېر ځایونو کې احمدیانو ته مړی ښخولو دپاره هم ځای نه ملاویږي. دلته موجود احمدي فرقې خلکو باندې سوورې بریدونه هم شوي دي او یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي. کال 2010 لاهور کې د احمدیانو عبادت په ځای برید کې نږدې 94 تنان وژل شوي وو او سلو نه زیات ژوبل شوي وو. دغه شان تیر کال هم پنجاب جهلم ښار کې د احمدي فرقې عبادت ځای سوځول شوی وو او حالات دومره خراب شوي وو چې د احمدیانو حفاظت دپاره بیا پوز د علاقې ته رابلل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخی جی، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې پنلوالو مطبوعاتو کې د سیمه مدرنۍ په حالاتو باندې سلیکل شي بي دي د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل مخامخ پاڼه د خبر رسانې ادارې اسوسییټډ پریس یو اهم رپورت چاپ کړی دی په کوم کې چې د امریکای د دفاع د وزیر د خاغلی ایشټن کارټر په حواله لیکلی شوی دی چې د افغانستان مشرانو لا تسلی ورکړی دی چې امریکا به په راتلونکو ډیرو کلونو کې افغانستان سره ټینګه ولاړه وي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکلی دی چې خاغلی ایشټن کارټر دا تسلی په کابل کې صدر اشرف غنی سره څنګ په څنګ ولاړ په خپل یو بیان کې ورکړې ده. خاغلی ایشټن کارټر خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې امریکا افغانستان کې تر 1500 کالو پورې د جنگیدو او د بیکچ زیات مالی تاوان او د خپل 2000 فوجانو د قربانی کولو ورستو د افغانستان د یوازې پریخودو تصور هم نشي کولای. خاغری ایشټن کارټر خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې افغانستان کې د امریکای مفادات خوازیه او مستقل دی او غدا چې په امریکا بیا د کال 2001 د 11 سپتمبر غونډې تر هغه حمله ونشي او افغانستان دومره مضبوط شي چې تر ډیری مودې پورې د امریکای او د غربي ملکونو یو دفاعي اتحادي ملک پاتې شي. یاد دی وی چې افغانستان کې جنگ د امریکای په نیویارک خار او دوه نورو ځایونو کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته شروع شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای د دفاع وزیر خاغلی ایشټن کارټر دا خبرې د امریکای د نوي منتخب صدر د خاغلی ډونلډ ټرمپ لخوا د دفاع نوي نامزد وزیر جنرال جیمز میتس ته د زیموارو سپارلو نه وړاندې د افغانستان د اخیری دورې په موقع کړی دی. نوي منتخب صدر خاغلی ټرمپ افغانستان کې د امریکای د اختیار کړي لارې د بدلولو په حق سوینا خو نه ده کړې، خو ده په افغانستان کې د امریکای د حکومت لخوا د قامی تعمیر په منصوبو ډیر بد رد ویلی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی کارټر د افغانستان دوره په داسې وخت کې کړې ده هر کله چې د افغانستان ملي فوزونه اگر که ورځ تر ورځ مضبوطیږي خو بیا هم طالبانو تینا وار پار خطا کړی دی، علاقې تینا نیسي او د پاکستان د خاورې نه د افغانستان دننه خپلې حملې جاري ساتلی دي. طالبان دا وخت د افغانستان په 10% رقبه قابض دي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې افغانستان کې د امریکای ستر فوجي کمانډر د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف د امریکای د جنگ په حق کې دل خوازیه دي. د خپل حکومت له تجویز ورکړې دی چې امریکا کې د حکومت بدلیدو وروسته دی هم افغانستان کې خپل فوجونه وساتي. او اوس د امریکای د یو بل مشهور اخبار د واشنگټن ټایمز په یو بل اهمه موضوع د یو تفصیلی رپورٹ لن شان حال. واشنگټن ټایمز خپل یو نننی رپورٹ کې لیکلی دی چې ایران د سیمې د ملکونو د یو اتحاد جوړولو وړاندیز کړی دی. واشنگټن ټایمز د اسوسییټډ پریس د اتوار د ورځې په چاپ شوي رپورٹ کې لیکلی دی چې ایران په دې اتحاد کې د سعودي عرب د شاملولو هم تجویز وړاندې کړی دی. د اسلامي ملکونو دا اتحاد به نه یوازې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، ولې خپلو کې به اقتصادي ملګرتیا هم زیاتوي. واشنگټن ټایمز لیکي چې د ایرانی پارلیمنت سپیکر علی لاریجانی د اتوار په ورځ یو دفاعي غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د ایران او سعودي عرب نه علاوه دې اتحاد کې د ترکی، مصر، عراق او د پاکستان د شاملولو تجویز دی چې بنیاد به په اسلام وي، د فلسطین د خلکو به دفاع کوي، د ترهګرۍ خلاف به جنګیږي او اقتصادي او تجارتي ملګرتیا به زیاتوي. واشنگټن ټایمز نور لیکلی دی چې سعودي عرب او ایران دا وخت یو بل سره سخت طرفګنۍ کې پراته دي. دواړه ملکونه په شام او یمن کې د خپلو جنگیالو په شا ولاړ دي او هم د دې زړه بداوي د لاسه سعودي عرب په 13 جنوري کې ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي. خو علي لاریجانی په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې سعودي عرب دې په دې خبره ځان پوي کې چې ایران د سعودي عرب دشمن نه دی. ایران په شام او یمن کې د جنگ تودونکو مخالف دی او غواړي چې سیمه ییز اختلافات خپلو کې پروغ ساده د ناشتي او د خبرو اترو ترلارې اوار کړی شي. د زیاته کچې ایران د خپلو سرحدونو په خورولو او د نورو ملکونو د علاقو په نیوو کې هیڅ غرضی نه دی، بلکې ایران د اسلامي ملکونو خپلو کې د راغونډېدو او د اتحاد جوړولو ارمانی دی.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د شام پوز او اتحادی وسلوال د الیپو خار مشرقی برخې ته ننوتی او د حکومت مخالف یاغیان د خپل اخري مرکزونو دفاع کوي. رپورت په تاسو زمګه همکار وکیل خان باندې کوي.
په ختیس حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ولسوالو د صدر بشار الاسد ځواکونو په قبضه کې ورتلل د دغه 15 کلنې ولسی جګړې یو مهمه کامیابی ده. د دغه ماتې ډیر مهم اړخونه دي، او دا چې حکومت او د هغوی خارجي ملګري یعنی روس او ایران اوس خپل توجه په دې مرکز کوي چې د دوی پوز به اوس کیدی شي د شام په غربي برخو کې د یاغیانو مضبوط پاتې ځایونه ونیسي. ولې د یاغیانو کمانډرانو او مخالفه سیاسي مشرانو په دې خبره زور ورکړی چې د حلب بیللو سره دغه پاسون سرته نه دی رسیدلی، او وایي چې د دغه انقلاب ژوندي ساتلو لپاره اوس به د جګړې طریقې کار ګوریلا جنگ ته بدلوي. د شام د آزاد پوز یو پخوانی مشر سلیم ادریس وایي چې اوس به د جګړې مرکز یا توجه د ادلب صوبې خواوشا علاقو ته ورګرځوي او همدغه به یې اخیری ځای وي. یاد دی وي چې تیر ورځ د شام پوز داوا کړی وه چې د ختیس حلب 98% برخه د حکومتي ځواکونو په لاسونو کې ورغلی، خو په ځانګړې توګه سارنه کوونکي وایي چې دغه شمیرې داسې نه دي او اوس هم 10% ختیس حلب د یاغیانو په ولکه کې دی. په ترکی کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي چې دا خبره واضحه شوې چې یاغیان اوس یو وړې سیمې ته محدود کړی شوي، او داسې امکانات شته چې د 100 ساعتو نه زیات وخت کې به هم دغه ځایونه ونه ساتل شي. اخوا زکریا مالفجی څوک چې د 3000 کسانو یوې ملیشي سیاسي افسر دی، نوموړی وایي چې 85% ختیس حلب د حکومت په لاسو کې دی. دوا مهم ځایونه چې تیر ورځ د حکومت په قبضه کې ورغلي اغا شیخ سعید او صالحین دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو سارنه کوونکې سازمان ویلي چې د اسد حکومتي ځواکونه د بوستان القصر او اوسوګ الحال په شمول باقی پاتې شپږو نورو سیمو لپاره زور لګولې. د یاد سازمان مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د حلب لپاره جنگ لګیا دی خپل اخیری مرحله ته داخل شوی دی. د شام پوځي جنرالانو د دې خبرې سره اتفاق ښودلې او وایي چې د ختیس حلب لپاره جګړه به ډېره زر سرته ورسي. په بیرته قبضه کړی شوی شیخ سعید کې د شام سرکاري میډیا سره خبرو په وخت جنرال زید الصالح ویلي چې یاغیانو سره اوس لږ وخت پاتې دی، هغوی له به یا خپل ځان سپارل وي او یا به وجلې کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه او د شام کامی میډیا په خپل راپورونو کې وایي چې د یاغیانو د ولکې لاندې سیمونه عام کسان لګیا دي کړې کوي. شامی عسکرو د روس په امداد یوه میاشت وړاندې په حلب پل باقاعده پوځي عملیات پیل کړي وو. د ترمنځ ویل کېږي خود ساخته دولت اسلامي ترهاګر ډلې د څلورو ورځو سخت جګړې پس پالمیرا ښار او د دې تاریخي ځایونو باندې مکمله قبضه کړې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د پالمیرا جدید ښار په شمول دغلته د هوایي ډګر او تاریخي کلې د داعش په ولکه کې پریوتې دي. د روس د دفاع وزارت په خپل بیان کې ویلي پالمیرا تاریخي ښار کې د یاغیانو په سنگرونو او د دوی لپاره روان کومک او رصد باندې یو شمیر هوایي بریدونه کړي دي. پالمیرا د شام همس ایالت کې پرتا سیمه ده، کوم چې د شام حکومتي عسکرو د روس په امداد 9 میاشتې وړاندې د یاغیانو څخه پاکولو دعوا کړې وه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای کانګرس د دواړه ایوانونو استخباراتي چارو کمیټو هغه تورونو پلټنې شروع کړې دي چې وروسته منتخب شوي امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د ګټې لپاره د امریکایي صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. دا پلټنې په یو داسې وخت باندې شروع شوې دي چې د امریکې یو شمیر استخباراتي ادارو د کانګرس غړو ته ویلو دوی فکر کوي د تیر صدارتي انتخاباتو په وخت باندې روس د ډیموکراتیک پارټۍ او د ریپبلیکن پارټۍ قامی کمیټو کمپیوټری نظام هک کړی دی او د هغې نه یې ټول معلومات غلا کړی دی او وای دوی فکر کوي چې روس د یو صدارتي امیدوار په ځای بل صدارتي امیدوار ته د ګټې رسولو کوشش کړی دی. ډانلډ ټرمپ د سی آی ای دغه رپورټونه د خندا ډک بللی دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د کانګرس دواړه ایوانونو کې استخباراتي کمیټیانو د ګول په ورځ د هغه تورونو پلټنې پیل کړي په کومو کې چې ویل شوي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا مداخلت شوې. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن مشر میچ مکنل او په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن سپیکر پال راین د ګول په ورځ په خپلو بیانونو کې ویلي چې تیره میاشت په شوي انتخاباتو کې د روس لخوا شوي هیکنګ د تورونو د پلټنو حمایت کوي. د دغه دواړو مشرانو د اعلان وروسته اوس امکان دی په کانګرس کې اکثریت لرونکي ریپبلیکن ګوند مشرانو او نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شي. نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د وړاندې نه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا لګول شوی دغه اندېښنې رد کړې دي. نن په کانګرس کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت سینیټر میچ مکنل ویلي چې هغه ګڼي د امریکا د سینیټ کمیټیانې د دغو تورونو پلټنې کولی شي او د دغې لپاره د نورو کمیټیو جوړولو ضرورت نشته. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز تر مخه د امریکا سینیټ او ایوان نمایندگان د استخباراتو کمیټې د دغو تورونو پلټنې سرته رسولی شي کمې چې د میاشتو پورې غځېدی شي. نن د خبریالانو بیا بیا د ډونلډ ټرمپ لخوا په سی آی ای د نیوکو د پوښتنو په اړه سینیټر میچ مکنل په دغې څه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او د پلټنو نورو ادارو دا اندېښنې څرګند کړي چې په انتخاباتو کې هیکرز یا په انټرنیټ غلا کوونکو ګډوډې کړی دی چې مقصد یې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن په مقابله کې ډونلډ ټرمپ ته ګټې رسول وو. اخوا د امریکا ایوان نمائندگان سپیکر پال راین هم د ګول پورس په یو بیان کې دغه تورونو د پلټنو کولو اعلان کړي. په دغه بیان کې ویل شوی چې د امریکا په انتخابی عمل کې د یو بهرنی هیواد لاسوهنه به په هیڅ شکل کې هم ونه مني او د دغه قسمه تورونو به پوره پوره پلټنې کیږي. وړاندې د دینه د امریکا د سینټ د آرمډ سروسز کمیټې مشر سینیټر جان مکین هم ویلیو چې کانګرس دې دغه تورونو پلټنې وکړي. هم د امریکا د جنوبی کیرولاینا او فلوریدا نه منتخب شوی د ریپبلیکن سینیټرانو په دغه تورونو اندېښنې ښودلې وې. د کانګرس د ډیموکریټ ګوند غړو د انتخاباتو وروسته هم دغه تورونه بیا بیا رامخې ته کړي. تیره اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا د پلټنو ادارو ته د دغه تورونو د پلټنو امر کړی او ویلي وو چې د دغو پلټنو نتیجې د جنوري د 6مې نیټې نه مخکې هغه ته وړاندې کړی شي. د جنوري په 6مې نیټه به د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د صدارت سوګند پورته کوي. د نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ مشیران دغه تورونه ردوي او دوی وایي چې د دغو پلټنو غوښتنه په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ ګټې نه لانجه جوړول دي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دی ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
پدې باندې زمونږه د درو غنټو د سهار خبرونه سرته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.